دوستانو کرا راست ځوان فکر خبرونه ده چې په دیونه کې بلخ ولایت ځانګړی شوی ده. په خبرونه کې مکور به زموږ حبیب ځای یمه لیده چې د خبرونه تر پای ملتیا وکړي. خبرونه کې هم د بلخ ادبي خوځښت پر فعالیتونو خبرې کې په خبرونه کې د خوځښت مشر سره زبی الله احساس او همدارنګه همراستیه علی تور علی جلسی او د خوشحال بابا کتابتون مسئول سید عالم سیلاب سره په خبرونه کې دي. پای بل خغری احساس صاحب څخه وکړو چې خوځښت کله فعالیت پیل کړ او تر تمه یې په کومو عمده برخو کې ډیر راسته راوړنې درلودلې دي؟
که په بلخ کې د پښتو ژبې د ودې او د دې ژبې د پالنې او دې ته د پراختیا ورکولو دغه وسنیو په تیرو څو کلونو کې چې موږ دې ته فکر کوو نو 1902 لمریز کال څخه دا پیل موږ راخلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شوه او دا د دغه خوځښت د ځوانان پکې ښکیل و ورسره د بلخ پوهنتون استادان او محصلین و. هغه وخت کې دا یوه وړه اتمي خیزه خپرونه وه خو له هماغه وخت نه وروسته یو فکر دی یو خیال په توګه دی یو سوچ په توګه چې موږ باید دغه برید ته ځان ورسو. دا نن چې څه ګورو دغه وخت کې یو پلان و یو هڅه و یو کوشش و چې په ډیرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي او دا یو ډول ارماني کار دی ته ویل کېده چې آیا موږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډیره ځپل شوې وه ډیره ګډوډه وه. نو دا یو کوشش و چې دا څنګه موږ دغه ځای ته ورسولی شو. له نیکه مرغه په 1904 کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه. د پرخې سره له همدې ښاره د شمال لومړۍ سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خپرونو باندې پیل وکړ له همدې مرکزه. ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی و چې د ښار ځوانان لاړل هغوی سره کېناستل او هغوی له ځان سره یو ځای کړل. ورو ورو د هڅو رنګ راوړ. په مزار شریف ښار کې په لومړي ځل د پښتنو نجونو د لپاره میرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په ونیزې ناستې کولې او دا لا همداسې جریان لري. ورسره کوشش دا وشو چې موږ ولسوالۍ ولسوالیو ته باید په ښار کې بند پاتې نه شو. ولسوالیو ته لاړ شو چاربولک ولسوالۍ ته هلته زموږ رسېدنه وشو هلته بهیر جوړ شو هلته فعالیتونه روان شول. په دې ته اړتیا وه چې دغه هر څه موږ سره راغونډ
کړو. یوه پوښتنه راولاړیږي دا چې تاسو ډیری خپل فعالیت تر ډیره په هغه ولسوالۍ کې ترسره کړئ چې تر ډیره پښتو میشته ولسوالۍ دي. په هغه ولسوالۍ کې چې پښتانه ډیر کم دي او له مختلفو ستونزو او ننګونو سره مخ دي هغو پښتنو لپاره مو کوم کارونه ترسره کړي؟
زموږ مرکز اجرایوي نه دی، زموږ مرکز دولتي نه دی، زموږ مرکز کوم داسې ځانګړی اړخ د تمویل دپاره نه لري چې موږ دې وکړی شو. لا هم که په 2020 کال کې د یو داسې مرکز جوړول د یو کتابتون رامنځته کول د مجلو جوړول دا زموږ ارمان و. اوس هم هغه ارمانو نشته او ممکن لس کاله 15 کاله نور وخت غواړي چې موږ دې هغه ځای ته ورسیږو. ولې دغه سیمو ته نه ځو؟ موږ دې ته اړتیا لرو چې دا مرکز په لومړي سر کې پیاوړی کړو. نو هغو سیمو ته ځو چې هلته بشري قوه د پښتون ډیره ده او هغه موږ ترلاسه کړو. هغه وخت کې دا مرکز ډیر په پښو درېږي چې دلته د ولسوالیو هغه ځوانان چې استعداد لري وړتیا لري هغه په ولسوالیو کې د ځینو اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی ښار ته راشي خپل علمي برخه هم پیاوړي کړي او د مرکز هم یو مهم ستنه جوړه شي. نو دغسې ځوانانو په لټون کې یو او دا تر ډیره نن چې دا مرکز تاسو ګورئ ټول د بلخ د ځوانانو دی او دوی دي د همغو ټول د ولسوالیو اوسیدونکي دي. خو د دې تر څنګ یعنی که ستونزه وي ممکن که دلته په بلخ کې د پښتنو د علمي برخه کې دوی ستونزه ده هغه هم په هغه ولسوالیو کې ډیره تر سترګو کیږي چې هلته پښتانه ډیر دي. مثال لکه چمتال، بلخ، چاربولک په دغو سیمو کې. ورسره په شولګر کې چې ډیره برخه دي، ورسره په دولت آباد کې په ځینو سیمو کې دي، یا په خلم کې چېرته، یا په خپله مزار شریف ښار کې چې د پښتنو شمیر پکې ډیر دی. دغلته دا ستونزې وي او موږ کوشش هم له همدغو نقطو کوو چې دلته هم ستونزه حل کړو په مدني کړنو باندې، په مدني حرکت باندې، او ورسره خپل بشري قوه او خپل سیستم هم قوي کړو. یو لامل دغه
احساس له تاسو څخه مننه راو شو چې راځي ته ښاغلی اجلازه که تاسو وایي چې له پیل څخه تر دمه د دغو خوځښت غړی پاتې شوی دغه خوځک د ځوانانو په برخه کې کوم عمده فعالیتونه ترسره کړي چې دوی ته د ګټې وړ ول او تر دمه دغو فعالیتونو د هیواد په کچه یادونه ترسره کړي؟
زه تقریبا د خوځک له پیل نه یو دوه کال وروسته راغلم. له مغه دمه یعنی تر اوسه پورې چې زه ورسره یم او ورسره ملګری یم، ډېر کارونه د ځوانانو د روزنې برخه کې ډېر زیات فعالیتونه کړي دي. لکه زه خپل مثال ورکوم، ما زده کړې ټول فارسي ژبه کړي او همدارز یو پوهنتون مې په انګلیسي ویلی دی. زما دپاره د پښتو لیک لوست یا ډېر مشکل و. ما حتی د پښتو ساده املا نه وه زده، څه دا چې زه پرې لیکل وکړم یا کتاب پرې مطالعه کړم یا نور مشکلات ده. خب همدې بهیر کې د بهیر زه راتګ سره اوس زه کولی شم پښتو لیکل وکړم، پښتو مطالعه کوم. لومړی برخه د روزنې برخه ولا، یعنی مونږ همداسې اونیزې ناستې کوو چې دې کې مختلف ځوانان راټولیږي، دلته ادبي بهیر ترسره کیږي. د بهیر کې دلته پر شعر، پر نثر او پر نورو موضوعاتو بحث کیږي، نقد کیږي. دلته ځوانان د نقد پر برخه کې، د نثر لیکلو برخه کې، د شعر په برخه کې ځوانان روزل کیږي. هلته کوم نقد کیږي د لغه زده کړې کې دي. د همدارز مونږ ورکشاپونه درلودو دي ځوانانو د روزنې لپاره، چون دلته مونږ پر پښتو ژبه مکتبونه نه لرو. نو ټول پښتانه ځوانان په فارسي ژبه لیک لوست کوي، نو پښتو ژبه یعنی خپله مورنۍ ژبه نه وي زده، لیک لوست نه شي پې کولای. د دې لپاره مونږ څو یعنی هر کال مونږ سیمینارونه لرو چې هر کال کې تعداد مختلف وي. څو کاله مخکې مونږ د 40 انجونو او ولکانو لپاره سیمینار درلودو. د هغو وروسته بیا هم داسې نوي درې څلور لړۍ دا مخته تللی دی. همدارز د ژباړې برخه کې مو ځوانان روزلي دي چې هغې همدغه 40 ځوانانو کتابونه ژباړلي دي. خو د مصروفیتونو یو لړ مشکلاتو او د هغه ځوانانو چې وکولی سي یو ښه ایډټ وکړي د دې ځوانانو د کمبود په خاطر هغه پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده. یعنی کتابونه ژباړل سوي خو پروسه مکمل ایډټ شوې نه ده.
غواړم تر سره کړم هغه بلخ کې چې تقریبا نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره دلته یوه پښتو مجله نه پیدا کېده، یوه پښتو ورځپاڼه نه پیدا کېده. فعلاً د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره بولی؟ ښاغلی احساس صاحب، که تاسو دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ.
یقین شته که لږ احساساتي درته نه شم، کله کله هغه خپلو کې یا د خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو، نن نه 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 کاله هغه وخت کېدل. دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې، که هغه به کلتوري هڅه وه، که رسنیزه وه، که فرهنګي وه، که علمي وه، دا به د دې مرکز له لارې کېدل. داسې کوم بل هغه مرجع مونږ نه درلوده. اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلې چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه، د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی. اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس و پښتو رسنۍ لرو.
چې رسنۍ لرو خو د دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم، همدا درته وایم، دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلی، هر چا چې رامنځته کړي دي، هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده. یو ډول نه یو ډول د دې خوځښت په اونیزو ناستو کې برخه اخیستې، د دې خوځښت سره تړاو دلته تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دلته یو فکر پیدا کړی دی او اغیزې
پکې. او یوازې د همدغه ورسنیو کسان ته محدودې کې تاسو نړیواله کچه هم داسې کسان لري چې فعالیت
کوي؟ یعنی دا مې درته هغه د دې هغه فعالیت چې په خپل داسې کوي، یعنی مونږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه. هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي، هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي، هغه په پوهنتون کې استادان شوي دي. له دې ځای نه دلته وروزل شول او دلته لاړل، هغه اوس په پوهنتون کې استادان دي، هغه په خو ښوونځیو کې، شخصي ښوونځیو کې استادان دي. یعنی دا هغه لړۍ ده چې مونږ لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغیز شوی دی. دا یو خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې اغه ادبي حوزه نه ده، دري دا اوس منل شوی ده د ټول وطن په کچه، هغه د لوی وطن په کچه باندې چې بلخ اوس د دري ژبې تر څنګ د پښتو ژبې د ودې د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي.
مننه احساس صاحب. بلخ ادبي خوځښت یو بل ابتکار هم ترسره کړ چې د خوشحال بابا په نامه یو کتابتون رامنځته کړه. د کتابتون مسؤل هم راسره ناست دی. ښاغلی سیلاب څخه به وپوښتم چې د بلخ د پښتو څانګې پر محصلینو دغه کتابتون اغېز څومره ده؟ څومره دوی ته مرسته رسوي د زده کړو د ترسره کولو په برخه
کې؟ په بلخ کې که څه هم پخوا کتابونه ډیر کم و، خو اوس بلخ هغه پخوانی بلخ نه ده. اوس بلخ د ادب زانګو ده. د بلخ ډیر بهیرونه لري. همداسې پښتو ته ډیر کارونه کړي دي د ځوانانو لپاره. په کڅ زخ خپل نیمګړتیا درته وایم چې ما به پخوا یو کتاب په ډیرو روپیو باندې راخیستو. هغه به مې د بل ځینه راغوښتلو، لکه پېښور نه به مې راغوښتلو، لکه جلال آباد نه مې. ما دغسې تقریبا 4-5 کتابه د بل چا په لاس راوغوښتل. دا ځکه چې په بلخ کې دغه پښتو کتابونه نه پیدا کېدل. په ټوله کې ډېرې اسانتیاوې محصلینو ته رامنځته شوې دي. که موږ په بلخ کې بغیر له خوشحال بابا، بغیر له دې کتابتونه، که نور ځای وګورو، هغه کتابونه چې موږ ته سیمینارونه راکول کېږي پکې یا مونوګرافونه دي، موږ دلته نشو پیدا کولای. کله چې خوشحال بابا کتابتون دلته منځته راغی، نو د ډیرو محصلینو هغه نیمګړتیاوې حل شولې.
دغه اسانتیاوې یوازې ښځینه وته دي یا نرینه وته؟ تر ډیره کوم کسان ترې
دا اسانتیاوې هم ښځینه وته دي او هم نارینه وته دي. دا هر څوک کولای شي چې په دغه بهیرونو کې یا له دغه کتابتون څخه ګټه واخلي. د دې کتابتون دروازه له سهار نه تر ماښامه پورې د هر چا په مخ خلاصه ده.
له سیلاب څخه مننه. بیا به هم راشو ښاغلي جلاسي صاحب ته. که تاسو وایئ چې یوازې د بهیر فعالیت په فرهنګي برخه کې بلخ حوزې ته محدود کی، که نه هم تاسو اړیکې لرئ له نورو بهیرونو سره چې هغه د پښتو ژبې په برخه کې دي، او تر څه حده دغه فرهنګي ارتباط هم پراخ دی، او تر څه حده کولای شي تاسو هغه ستونزې او هغه امکانات چې نه لري دوی تاسو ته هغه مهیا کړي؟
یوازې تر بلخ ولایت محدود نه دي. مزار ښار کې موږ بهیر لرو د مومن بابا ادبي بهیر په نامو، همداراز د میرمن کلتوري بهیر په نامو، د انجونو دپاره دی. د دې تر څنګ په ولسوالیو کې لکه د چاربلک ولسوالۍ کې، د په بلخ ولسوالۍ کې بهیرونه لرو. له مزار نه د باندې د قندوز کې هم موږ هلته کوم ملګري فعالیت کوي، د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنه، د هغو سره موږ ښې اړیکې لرو. وخت نا وخته موږ خپلې تجربې سره شریکوو، خپل ناس سره لرو. هغې زموږ پروګرامونه، هغه پروګرامونه چې موږ د ولایت نه د باندې خلک راغواړو. نو یو ولایت قندوز دی چې موږ خامخا هغه راغواړو او زموږ پروګرامونو کې برخه اخلي، همداراز موږ د دوی پروګرامونو کې برخه اخلو.
دې وار په کچه کې خبرې وکړه، ارتباطات هم له فرهنګي ټولنو سره څرنګه دی؟
همداراز ان د قندوز نه بغیر له بغلان سره یا له پلخمبری سره او ښار یا بغلان ولایت سره مخې اړیکې لرو، د هغو جي له فرهنګیانو سره. د هیواد په کچه هم له ډیرو سره، لکه په ننګرهار کې کوم فرهنګي کارونه کېږي، کوم ځوانان چې هلته فرهنګي هڅې کوي، له هغو سره ښې اړیکې لرو. یعنې وخت نا وخت سره خپل تجارب شریکوو. څه موده مخکې د جلال کوټ ادبي خوځښت تیر کال یو څو کتابونه موږ سره مرسته وکړله، د خوشحال بابا کتابتون سره. او له دې ورآخوا نور په کابل کې چې کوم فرهنګي کارونه کې، لکه د افغان ادبي بهیر چې دی.
له جلاسي صاحب څخه مننه. بیا به هم راشو د خوځښت مشر ښاغلی احساس صاحب ته. یوازې تاسو فعالیتونه په فرهنګي برخه کې خلاص کیږي نه، او تاسو ویل چې تر څنګ یې په نورو برخو کې هم فعالیت لري، په سیاسي ډګر کې دا فعالیت څومره دی په بلخ ولایت کې؟ ځکه تعصب لغه ټیټه ساتي سره فایل تر بغل وړي کچ په بلخ ولایت کې پښتانه شکایت لري چې دولتي چارواکي ته او حتی فرهنګیان او خبریان هم شکایت لري چې د دوی په وړاندې یو سیاسي چلند کې یو تعصب څخه کار اخیستل کیږي. په دې برخه کې هم ځواب راکړي او تر څنګ یې کوي دغه فعالیتونو لمن متنا په بلخ او شمال کې خلاص کیږي کنه هم تر دې پراخه ده.
د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلې دي، خو په شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره از مونږ نږدې تړاو دی، تر دې چې ځینې وختکاری تړاو هم مونږ سره لرو لکه قندوز سره، پلخمري سره، خو زمونږ فعالیت تر ډیره بلخ پورې تړلی وي. او اړیکم د نورو ولایتونو سره زه ګمان نه کوم چې د هیواد په یو ولایت کې هم چې دغه ډول مرکز وي مونږ د هغو سره آشنایي ونه لرو، د هغوی کار دی په مونږ اغیز نه کوي، زمونږ کار دی په هغوی نږدې اړیکه لرو. د کاري ساحه هم تر بلخ پورې تړلې ده چې تر همدې ځای پورې اوس دغه زمونږ توانایي زمونږ ځواک هم د دې اجازه راکوي چې یوازې بلخ کې د مونږ محدود پاتې شو. پاتې شوه د یو بل هغه خبره، د تعصب خبره، لږ تر لږه زمونږ مرکز په دې فکر دی چې که موږ کمزوري نه اوسو موږ د هر ډول ایز ډول تعصب ښکار کیږو نه، یعنی دا په دې معنی چې موږ کمزوري یو نو مخکې له دې چې بل چاته ګوته ونیسو ښه به دا وي چې خپل ځان پیاوړی کړو. دغه مرکز دغه کار پیل کړی دی. زموږ د بهیرونو یادونه شوه، د ټول هیواد سره زموږ بهیرونه یو ځانګړی توپیر لري. په نورو ولایتونو کې ادبي بهیرونه او ناستې یوازې د شعر او شاعرۍ پورې تقریبا تر یو ځایه پورې تړلې پاتې وي، خو زموږ ناستې داسې نه وي. شعر زموږ د دغو ناستو یوه توب نه ده، یو رنګینتیا ده، خو ولې اصل کې دلته هغه د ځوانانو سره نږدې کول، فکري تړاو، دوی ته سیاسي فکر ورکول، سیاسي روزنه، یعنی دا د همدغه ډول مدني حرکتونو دنده ده، مسؤلیت دی چې دا د
ځوانانو او تر څنګ ځای یو سیاسي بنسټ هم بلل کیږي. یعنی خبرو څخه ما برداشت هم ده چې دلته په شمال زون کې هڅه کوي تر څو راتلونکي کې پښتانه سیاسونو روزل شي.
یعنی زه دې نه انکار نشم کولی، سیاست زموږ اړتیا ده، شخصي اړتیا هم ده، زموږ ټولنیزه اړتیا ده، زموږ ملي اړتیا ده. یعنی که زه ووایم په افغانستان کې چې دا څه روان دي، یو له ټولو ستر لامل دغه دی چې موږ ښه سیاسي رهبران نه درلودل، او دا به زموږ دپاره د ویاړ ځای وي چې موږ په سیاست پوه شو، موږ په سیاست باندې نور پوه کړو. دا هڅه موږ کوو، دا هڅه هو ډیری وخت په عملی سیاست کې مبرخه نه ده اخیستې په هغه شکل باندې. هو یو بیلګه به چې په تیرو ولایتي شورا ټاکنو کې موږ د خپل ګوند معاون ولایتي شورا ته ودروغم، د همدې په خاطر ودرو چې له دغه اړخه موږ قوي شو، زموږ له خلکو سره اړیکې لا ډېرې شي، او دا کار ممکن موږ تل وکړو، دا کوشش وکړو، خپل ځان هم ارزیابي کړو، او پرته له دې چې
احساس بل پښتنه دا ده چې برخه دې خوځښت دې تر څنګ چې د بومن بابا د بهیر رامنځته کو درې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل، خوشاله به کتابتونه جوړ کړه، او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ. تر څنګ نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي؟ د رسنیو په برخه کې هم کوم پلان وي تاسو ته لاس لري چې دا په تر څه حد
په نږدې وخت کې؟ نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي، چې په رسنۍ برخه کې دلته چې کومې رسنۍ فعالیت کوي په هغه کې د پښتو ژبه، یعنی کاغه بیخي دا اندازې تر ډیره وینو د 15-20 فیصد نه ډیره نه ده، او دلته اړتیا ډیره ده، دلته خلک دې ته ضرورت لري. موږ د خپلو سیمو نه چې کوم معلومات لرو، زموږ خلک په هره برخه کې، په ښوونیزه، فرهنګي، سیاسي برخه کې داسې پروګرامونو ته اړتیا لري چې د هغوی د ذهن په پراختیا باندې تاثیر وکړي، او په ټوله کې دا وطن ګټه وکړي. نو کلیوال په نوم باندې مو د یوې رادیو کوم هڅه شروع کړې ده، دغه هڅه تقریبا تر 80-90 فیصد پورې مخکې تللې ده. هغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي، تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي، چارې مخکې روانې دي، او ان شاء الله چې کلیوال رادیو بدل ته اماغه تشه ډکوي، کوم چې مخکې مونږ یادونه وکړو دغه د پاره به
کار. او اساس سب دا فعالیت نشته تر سره کی ولاو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي، د حمایت او تمویل ته ضرورت لري. بلخ ادبی خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي؟
ځانګړي توګه خو په دې تیرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې د تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو، یا هغوی دې داسې ووایي چې دغه خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو بیلابیلې مرستې موږ سره شوې دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده، یوه ګڼه، دوه ګڼه، درې ګڼې. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز
چې دا کرا لري مونږ
هم دغه مرستې پایدار نه وي تر دې که دغه دوام ونه کړي نو له کوم چالو شونه
کوشش چې مونږ درته ویلی یو هو ځینې برخه د دې تمویل دسې دی چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته هغه ځوانان چې وړتیا لري د خپلو د دې مرکز د اړیکو له لارې هغوی په دندو ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره د خپلو کاري هغو کې د دې مرکز سره کومک کوي نه پرېږدي یوه برخه بل اوس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نوي صحیح چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري هغوی موږ تمویل کوي هغوی موږ له موږ سره پرته له کومو سیاسي ملحوظاتو نه له موږ سره مرسته کوي یو بل اغېز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هواد اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغ سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو یعنی ما مخکې یادونه وکړه چې بلخ کې یوازې مخکې به 15 کاله مخکې چې به هر فعالیت کې د ترمدی مرکز پورې به تړلی و نن داسې نه دی په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده د خبرې په نوم نیزه راوتې ده د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي په یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي دغه هغه تنوع ده چې اوس یو بیل فکر دلته د پښتو ژبې د ودې دپاره رامنځته شوی د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي د بیل همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو ځینې اړیکې ولرو خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګه وي هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي او یو څوک راجیک شوي دي هغه سیمه چې لس کاله مخکې پکې په دغه برخه کې هیڅ نه و اوس موږ نه پرته داسې کړی شته چې د دامدغه فکر دپاره کار کوي نو دا زموږ دپاره د فخر خبره ده او موږ خو پرې خوشحاله یو
او په پای کې مو پیغام څه دی
پیغام یوه مسله ده موږ چې څومره درک کړی ده موږ په هر ځای کې له هرې ستونزې سره مخ کېږو د دې یو غټ لامل زموږ کمزورتیا ده زموږ ناپوهي ده په مسایلو باندې زموږ نه درک دی موږ دا خپل دنده ګڼلې ده چې باید په ټوله کې ټول افغانان دې ته اړتیا لري چې په علمي برخه کې وروزل شي دوی یعنی درس لوست ښوونځی دا د هر افغان د ژوند لومړنی ضرورت دی او همدغه پیغام موږ پښتون ته هم ورکوو چې که غواړو له په هر اړخیزه توګه موږ وده وکړو موږ مخکې لاړ شو په هره برخه کې او دا وطن سمسور کړی شو نو باید موږ په علمي برخه کې مخکې لاړ شو او د په عموماً چې ویل کېږي چې باید په څلیر ساعتونو کې 8 ساعته خوب وکړي ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د دغه خوب کچه راکمه کوي د کار کچه ډېره کوي او یوازینی اړخ به دا وي چې موږ ته کامیابۍ تر پولو رسولی شي
مننه دوستانو تاسو د ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورېده د خپرونه بلخ ولایت ځانګړی شوی وه او د بلخ ادبي خوځښت پر فعالیتونو په دې ځون کې خبرې درلودې تر بلې خپرونه چې بیا هم زه مجبب ستاسو چوپړ ته زه رېږم په لوی څښتن مو سپارم.